توانه دلی دزمه کلوی غاسبین ده قانون منگولو تا او وسپاری پا ورطا وقت که ده افغانستان دزمه کو خپلواک ایداره وای دوی ده غصب شوی زمه کو ده بیر تر اگرزولو پا برخه که زیاده حدسی کردی. افغانولسمشر ده تیر المریز کال پا اقرب میاش که پا در ملی خاری کانفرانس که ده غصب شوی زمه کو پا بیر تر اگرزولو و ده غاسبینو پر نیولو اتنگار کلی و محمد اشرف خانی ویلی و چه راتلون که کال با حکومت ده غصب شوی زمه کو پر مسئله دیر تمرکز ولری او تر اوسه لچلور سوزر جیره بزیاد زمه که لغاسبینو چخه رگرزول سویده. تر دغه څرګندونه وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې لمخې د سلګونو جره بزمکی د غصب مخه نیولې. دوه تنه کابل خاریان وای چې په کابل کې ډېرې زمکی په د سبز باګرامي ولسوالۍ او د کابل خار په بیلابیل سیمو کې غصب سوي دي.
ډېر صاحب په شخصا په کابل په خار کې غصب سوي ده. سوالۍ د سبز کې په ولسوالۍ د باګرامي کې په پلچرخي کې په دې خوا د دشت چمتله کې دشت برچی کې دولتي ځمکه چې هر چا زور واکې دي زور ورسېدلې غصب کړې دي.
دا ځمکه چې دولتي ځمکه دي دا خلک هغه کړې دي ځان ته جوړ کړې ده باید خپل دولت بیرته واخلي ورنه.
د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او د غستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړې ده. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل د حکومت لخوا د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې په ټکنیو او سستو اقداماتو انتقاد کوي. ښاغلي امرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له څرنوالي او محکمو وغوښتل چې له جرأت څخه د کار واخلي او د هغه چا نومونه دې افشا کړي چې دولتي ځمکې غصب کړي دي.
محاکم دي څرنوالي دوی باید چې له جرأت نه کار واخلي او د خلکو حداقل ولسونو ته نومونه افشا کړي چې بیرته ولس یا د حکومت تر شا ودرېږي. هغوی که په آینده کې کوم قدم پورته کوي چې معلومه وي چې د دوی اهداف دلته دي، د دوی شخصي ګټې تر پلخ پور وړاندې کېږي، نو دوی به د حکومت پر وړاندې ودرېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یوې اقتصادي محکمې د جوړېدو وړاندیز سوی. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی حاکمیت قانون
هغه وایي د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب د پدیدې لپاره وړاندیز کړی چې په دې اړه یوه اقتصادي محکمه ایجاد شي څو په ګټوره توګه وتوانېږي چې د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره یوه نوې مقرره جوړه کړې ده چې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په راتلونکي کې دولتي روغتیایي خدمتونه د پیسو په بدل کې ترسره کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د دې پلان لامل به د ځانګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسه یې پوره وي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صد د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب له رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خبرونه هم را سره تر پایه اوري. زیر صاحب له تاسې هم ډیره زیاته مننه. که پایلې لدې کړو چې اوسمهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه؟
زه په ټوله کې غواړم چې لومړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جراحي هم ولادي نسایی او هم د ماشومانو لپاره خدمتونه تر سره کوي. او همدارنګ مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتیایي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګ د ماشومانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومانو د روغتیا روغتون، همدارنګ د اندرا ګاندي د ماشوم روغتون لرو. همدا ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادین سعید څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتوري خصوصي پوري د روختیا د اړوند دي. همدارنګه مونږ یو د روختونونه د ولسوالی په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالی کې خلکو ته روختي خدمات ترسره کوي. او دلته په کابل کې هم یو تعداد روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختون دي، لکه د رحمان مینې یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼي کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه چې زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لکه دی، ولی منگه کوشش کرده چه دا خدمات داسی تر سره کو چه هر خدمات چه روختونونو پا کچه دی او بیا پا دیه که اختصاصی او سالسی خدمات دی دا خلکو تا دیده و ملی و تخصصی روختونونو لخوانه ورانده شی او دا پات خدمات چه اغا لمبلنی خدمات دی چه منگه یو بسته لرو یو طولگه چه اغا دی بی پیچس یا دی اساسی خدماتو طولگه ده د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي. او دا همدارنګه مونږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. مونږ یو تعداد روغتونونه سږکال پرانیستل چې هغه هم سالسي او تخصصي روغتونونه، لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانیستل شو. همداراز مونږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړه.
په روغتونونو کې د ډاکترانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکتران ورسره سمه وزن نه کوي. په دې برخه کې اصل ستونزه په کوم ځای کې ده او په لوړه سطحه باندې ډاکترانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسې ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نه عملي کیږي؟
ګورئ، زه خو په ټوله کې دا رادوم چې زمونږ ډاکتران یا طبي کارکوونکي دي له ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره له هیوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پورې طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي، خدمات ترسره کړي، د روغتونونو پاکوالی پسله مراعت شي، نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خپه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي لکه د چاودنې په نتیجه کې، د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی، هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي او په هغه بیړني حالت کې مونږ چاته اجازه نه ورکوو چې زمونږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لاړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي، خصوصا په دولتي روغتونونو کې، د ناروغ سره وضع صحیح نه وي. زه بیل ګلرم په دې اړه دغه مسله تاسو ردوئ؟
زه په ټوله کې وایم چې دا ردوم. زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لږ کسان به داسې وي چې د یو تعداد عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نه کړي، هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي او په اصلاح په زور او یو جبر مثلا روختون ته او یا د روختین هغه څنګه ته حالت اجازه نشته، لکه د ریکوري خونه، لکه د عملیات خونه، لکه د جدي څارنو خونه، چې حالت باید څوک لاړ نشي، ځکه هغه ته کچیر څوک زی یو خدمات سره کیګنه، یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوینه کوم یاره چې دغه مختل کیږي چې د خپل زمونږ ناروغانه ته تاوان دی. کله چې دغه سی خبره کیږي او تعداد هیوادوال یو تعداد زمونږ ورونه ټول نه هغه د مقاومت کی، او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکری ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نقله دا پیښېږي.
یو بله موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوې ده، هغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دې نه وروسته په ډېره کمه اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ که رښتیا وي فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي؟
بالکل، د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې هم ډېر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات د ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښې او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې کرار کرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دغه خدمات چې اوس موږ لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره یو طرحه جوړه کړه، او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله، منظور شوه، او دې ته منتظرو چې هغه توشی شي، د هیواد ولسمشر هغه توشی او په رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي، او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو، او د هغې پر مبنا به موږ په سالسی او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسی او ثانوي روغتونونو کې
سالسی
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ اس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه روغتونونو ته مرزي، او روغتونونو کارکونکو به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کی. دا یو دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت خش. دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټوډیو ته روانو، له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلیستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي، او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل، د دې تروسه د لارښود موږ کار پې کوو، اړتیا ده چې ډېر کار پې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړني حالت نه لري او سراپارزي، یوازې شل روپۍ موږ ته اخلو په روغتون کې. او همدارنګه
ستاسو نظر دی که نه په دې
لارښود کې به موږ کار پې کوو، او په دې به په اصطلاح همداسې پرېکړه وشي چې دا شل روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره موږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړني ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به فیس اخلو، او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټول شوي دا به د هفتې په ختم کې ځي هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته، او دا به د مالی وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه ټاکل شوي یا بودیجې سره یو ځای بیرته روختون ته راورسېږي.
فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم په کې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوئ هغوی به دا وسه ولري چې
لږ ګوره. زه دوه خبرې غواړم چې روښنه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیشن خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیری زموږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله وړیا توګه هیوادوالو ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسي او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم یې د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راویستل کیږي، او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغه د کارت خپل وخی، او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې مایوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روختونونو په برخه کې خلک له لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روختونونو باندې سار نه دی موجود د عامه روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو سشته
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته نظارت شته. تاسې څو موده د مخه به په یاد وي چې د عام روغتیا وزیر یو نوښت وکړ چې دا د کابل په زموږ تاسې د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په پنځو زونونو باندې کابل وویشل شو، او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو، او هغو دې لاړه د دوو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پریکړه وشوه، د عام روغتیا مشرتابه داسې پریکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خ خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو وستایل شو. یو تعداد روختونونه چې هغه حداقل معیارات نه درلودل، هغه د روختون کچنه را ټیټ شو د کلینیک کچته. یو تعداد زیات روختونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځانګړی اداره لرو د عام روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده، هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي.